السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفیو لاستان ایگزام مو ده ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراج لاست ویم پایل په خبرونو باندې وکړو په ترکیه کې د افغانستان سفارت چارواکي وایي تر پرون پورې د تیرې اونۍ د مرګونې زلزلې کې د مړو شوو افغانانو شمېر 1900 ته رسېدلی په انقره کې افغان کونسل پسرلي حکیمي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه شمېرې وروستۍ نه دي او کیدای شي د مړو شمېر له دې زیات شي هغه همدارنګه وویل د دغې زلزلې د زیانمنو افغانانو د لاسنیوي لپاره یې د معلوماتو آنلاین ډیټابیس جوړ کړی
اوس الحمدلله د کومکونو په رسولو کې کومه ستونزه نشته ده ډیری افغانان د پوښښ لاندې راغلي دي هغه افغانان چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او لا تر اوسه هم مرستې لاسته نه دي راوړي نو زموږ کشمیر سره د اړیکه کې سي چې هغه زموږ پر فیسبوک پاڼه هم په لیکه دي
په ترکیه او سوریه کې تیرونه د 2.8 درجه په کچه باندې یو زوره وره زلزله وشو چې په کې لږونه زره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده د طالبانو د حکومت یو جګپوري چارواکي ویلي پراتون کې پسرلی او د نوي تعلیمي کال د پیل سره بدون جنو زده کړې بیرته پیل شي دغه څرګندونې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو مسؤل عبدالحق حماد امریکا غږ ته کړي هغه ویلي دغه هدف لپاره د جوړ شوو کمیټو چارې ګړندې شوې دي طالبانو له 500 ورځو زیاتې کېږي چې د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي تړلي دي په تیر کال وروستیو کې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل ازادي رادیو اوري د افغانستان او متحده عربی اماراتو د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام لوبه لري دا شلوریزه لوبه د ابوظبي په سټډیوم کې ترسره کیږي د کرکټ د ملي ټیم د شلوریزو لوبو کپتان راشد خان ویلي چې ټیم یې پوره چمتووالی لري
وکن د هر لوبي مخکې تیاری ډېر مهمه که د هر چا سره لوبه وي خو تیاری نیول ډېر مهمه وکن پوره ټوله لوبډله سره یو ځای شوله یو ښه پریکټس ولو ځکه زیاتره لوبغاړي په نورو لیګونو کې مصروفه ولو مدګي ښه روان وه نو انشاءالله پوره کوشش کوم یې هدف مو دی چې ښه وځلیږو او ټول ښه وځلیږي او افغانستان ته انشاءالله بریاوې راوړو
د افغانستان او اماراتو دا لوبه د ماښام په شپږ نیمو پلان شوې تر دې لوبې وروسته به د فبروري په 14 راتلونکي شنبه او 19 راتلونکي یکشنبه دوه نورې شلوریز لوبې هم د دغو ټیمونو ترمنځ وشي د پاکستان حکومت سره له نن د فبروري 14 په دغه هیواد کې د پټرولو ډیزل او خاورو تیلو بیې لوړې کړې دي له تازه اقدام سره د یو لیتر پټرولو بیه 202 روپۍ د ډیزل 280 او د خاورو تیلو هغه 202 روپۍ ته لوړه شوې ده د یو لیتر پټرولو په بیه کې 22 روپۍ د ډیزل کې 18 د خاورو تیلو کې 12 روپۍ تفاوت راغلی اسلام آباد د تیلو بیه پر داسې مال لوړې کړې چې د فبروري په 15 اضافي بودیجه وړاندې کړه چې هدف یې د پیسو نړیوال صندوق IMF له سپارښتنو سره سم د 170 میلیارد د روپیو نوې مالی لګول دي حکومت د دې ډول اقداماتو له لارې د IMF د پورونو د پروګرام د شرایطو د پوره کولو هڅه کوي خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې او فیسبوک پاڼې ته ورشئ او دا خبرونه بیرته ولولئ اوس مایکروفون ستاسو پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسه پروگرام ده ز فرید سیال ستاسو کوربنیم نن په مایکروفون ساسه پروگرام کې په دې خبرې کې وشو د افغانستان د شوروي سواکونو د وټلو نن صدر د شمه کلیزه ده د افغانستان د شوروي سواکونو په 1978 کال کې وټلې پیل شو او د فبروري په 15 په 1978 کال کې د دوی وټل پایت ورسیدل نن په پروګرام کې په دې خبرې وکړو چې تاسو اوریدونکي د شوروي ځواکونو د وټلو څخه د هغې ورځې څړول خاطرې لري که تاسو چیرته د دغې ورځې اړوند خاطرې لري یا دا چې د شوروي ځواکونو په وړاندې مو د افغان ځواکونو په کتار کې د دوی په وړاندې جګړه کړې وي همدارنګه که د دې ورځې لیدلی حال مو لیدلی وي او تاسو خپله د دغې ورځې شاهد وئ چې دغه ځواکونه له افغانستانه وتلی دي موږ به په تمه یو چې تاسو موږ ته زنګ وکړئ او خپلې خاطرې د هغې ورځې نه موږ سره شریکې کړئ همدارنګه موږ خپرونې څخه یو ملمه هم دعوت کړی دی چې د دوی خاطرې او همدارنګ د دې ورځې په اړه شي. دغه ورځ ولې افغانانو ته مهمه ده، ولې لمانځي، په دې به هم ورسره بحث او خبرې اترې ولرو. قدرمن اردوونکو، که تاسو زموږ غږ اورئ، تاسو کولی شئ چې زموږ په دغه شمیرو باندې موږ سره اړیکه ونیسئ. 00 420 21 24 200 دا زموږ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې خپل غږیز پیغام راته په واتساپ کې پرېږدئ یا زنګ راته ووهئ. همدارنګه زموږ بله شمیره 00 420 21 24 1. په دې شمیره هم تاسو کولی شئ زموږ واتساپ ته زنګ وکړئ. موږ به ستاسو د زنګونو په تمه اوسو چې ستاسو خاطرې او همدارنګه د سترګو لیدلی حال چې له دغې ورځې لري له موږ سره شریک کړئ چې اوریدونکي هم ترې خبر شي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې هم موږ ته خپل نظرونه پرېږدئ. موږ به ستاسو نظرونه هم د خپرونې په جریان کې راوخلو. قدرمن میلمه هم خپرونې ته راغلی ده. زموږ د خپرونې میلمه پخوانی پوځي چارو کارپو خغلی خلیل ندیم ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي ندیم صاحب، که تاسو راته په پیل کې وایئ چې تاسو د دغه ورځې په اړه باندې یاد چې د سترګو لیدلی حال مو وي، یاد چې دغه ورځې نه کومه خاطره لري، په پیل کې راته د خپلې خاطرې نه پیل کړئ.
مننه. سلامونه تاسو درنو اوریدونکو لیدونکو ته. زه خو خلیل احمد نادم یم، ندیم نه دی چې زه اصلاح کړم. نو موږ خو ټول د دغه واقعاتو شاهدان و عینی شاهدان و چې د 1350 کال چې په افغانستان کې کودتا وشو او پس لغه 1991 کال چې شپږم د جدي چې شوروي اتحاد په افغانستان کې یرغل وکړ او راننووت، بلاخره افغانستان تر 1991 کال پورې دلته په افغانستان کې و چې تقریبا 12,000 شوروویان د منځه ولاړل دلته په افغانستان کې ووژل شو او څلاڅه په میلیونونو انسانان، افغان انسانان هم شهیدان شو او د خلکو کورونه وران شو، په کډوالو بدل شو. نو ډېر خلک مایوبه شو چې تر اوسه هغه اثرات د مایوبي په خلکو کې شته چې دغه ورځې دغه ناورین په افغانستان کې دی چې تر اوسه دوام لري. نو که ریشي و دې مسلې ته راشو، ما په یاد ده چې موږ ماشومان یو، موږ ته ویل کېده چې روسان چې دي خدای نه پیژني، کتاب نه لري او مور خور هم نه پیژني. یعنی په دې د تبلیغاتي جنگ ساړه جنگ د غرب او د شرق په منځ کې دغه وخت شروع و. هغه وخت چې شوروویان دلته یرغل وکړ نو د خلکو په ذهن کې دا و چې دا هسې خلک راغلي چې کافران دي او خدای نه پیژني، خور مور نه پیژني، مونږ کور ته، مونږ وطن ته ننوتلي دي. بس داسې دا و چې ټول ولس راپورته شو د شوروویانو په مقابل کې. نو او غربیانو هم دوی ته خامخا کومک کوله او د ټول نړۍ هغه اسلام پاله خلک چې وو د جهاد په نامه دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راننووته و تقریبا 14 کاله دا جنگ دوام وموند. تر دې چې بیا شوروویانو تصمیم ونیوه چې ځان باید د دې حالت ته وباسي او بالاخره د شوروي د یرغل او د افغانانو د مقاومت په نتیجه کې شوروي اتحاد مکمل ړنګ سو او تقریبا 15 جمهوریت ورځینې جوړ سو او د برلین دیوال هم د دغه افغانانو د مبارزې په نتیجه کې د منځ ولاړ. یعنی شرقي او غربي جرمني یو هیواد برته یو هیواد.
ډېر مننه نادم صاحب، په بخښنه سره چې مخکې مې ستاسو نوم غلط واخیسته. نادم صاحب، که دا هم راته ووایي چې د په دې به وروسته هم خبرې وکړو چې د شوروي ماتې په افغانستان کې بالاخره څه واقعه نړۍ ته درلوده، خو که دا راته ووایي تاسو د خپل ماشومتوب یادونه وکړه چې په هغه وخت کې به خلکو ویلي چې کافران افغانستان ته راغلي دي. په ټوله کې هغه وخت چې شوروي افغانستان باندې یرغل وکړه، افغانستان کې وضعیت څنګه و؟ ستاسو یادښت هغه وخت څنګه ده؟ څه مو یادېږي چې افغانستان آبادي څنګه وه، د افغانستان کې تعلیم سطح څنګه وه؟ د هغې وخت کیسه راته وکړئ.
خان پاغه وخت کې خو ابتدایي شکل وو تحصیل او ژوند د خلکو ابتدایي شکل وو زراعت یعنی په مختلفل نو پاغه وخت کې افغانستان د نورو ایوادو پرتل د پاکستان په پرتل بیا خو مونږه ماده دولت فابریکې دی سمنټو دولت دی فابریکې دی پروسس د پخې دولت دی فابریکې دی کشمش پاکي دولت دی زیتون فابریکې نساجی فابریکې یعنی د ټول شان مونږ دولت د شکر فابریکې مونږ دولت مونږ شکر نه واردول غوړي نه واردول یعنی پخته مو په اندازه کافی اندازه دولت چې دغه څخه ام د پمبدانی غوړي جوړې دام صابون جوړې دام نساجی ته پخته ورکو هم خارج ته استول د دیقانانو جون خصوي وو یعنی افغانستان په هغه وخت کې زما په یاد چې د موټر دوانی یو مسابقه وو چې د افغانستان چې دوی تیر شو په بي بي سي کې دوی اعلان وکړ چې افغانستان سړکونه په منطقي کې تر ټولو غږ سړکونه دي یعنی د دې لحاظه په هغه وخت دومره پیشرفت نور یو دونه نه وکړ نو افغانستان خو په هغه وخت مونته شوروي په خوا دغه يرغل ډیر بد تاثیر وکړي کته مخکې شورویانو په افغانستان کې ډیر کارونه کړي مثلا د کندهار او د توري غونډي ترمنځ دغه سړک جوړ کړی دی یعنی بینظیر سړک دی هغه سالنګ تونل چې جوړ کړي شورویانو جوړ کړي مثلا په جلال آباد کې هغه کانال د ننګرهار او فارم عادی او غازی آباد واقعا بینظیر دی د نغلو بند وګوري یعنی ډیر هغه اساسي کارونه کړي د شارسادي پیسې کې تاسو مکرویانونه وګوري مکرویان اول 2-3-4 چینه بیخي پخه اساسي ډول جوړ کړي تا ته ډیر زلزلي هم شوي دي چې دلته استخریبات نه رامسته شوی د خلکو لپاره وساینه وو اته په دغه وختونو کې شوري په افغانستان کې وو ټول مصارف دي د نظامیان د افغانستان ورکول کوپون ټول مامورین ته کوپون رسیدای یعنی شوروویان غوښته چې سوکر مونتا د دوی د غیرغل ډیر بد تاثیر وکړي پر خلکو باندې او د دوی هویت او د دوی ماهیت تر خو لاندې کوي او نو دا صحیح ده چې د غرب د پاره خو خر لا سراولنه وو په دې چې امریکا خپل غچ د ویتنام د جنگ نه د شوروی څخه واخسته او شوروی مکمل کمونیزم سیستم رنگ سو شوروی تجزیه سو نو دا ډیر غشان و چې په هغه وخت کې ما په یاد شي یعنی په افغانستان کې ورا کبرانی رامنځته شو بیا ځینی نور شان و افغانستان چې شوروویان ووته افغانستان مکمل داس یو قوي فوز دولت چې یعنی تقریبا 102 پته تیاری مونږ دولت دي جنگي تیاری عسکري ترانسپورتي تیاری وي او هليكوپټرونه وو سکات مونږ دولت په ساته منطقي کې چانه دولت هغه وخت صرف عراق دولت سکات افغانستان دولت اوراغان یعنی ټول مهمات صلاح افغانستان دولت کې چیرې دغه تنظیمی جنگونه په کابل کې نه وای سوی او دوی پر دوی باندې وطن ګران وای او دغه فوز قوي فوز د مجاهدین سره چې وزای سوی وای واقعا چې په منطقي کې به ساری ونه دولت متاسفانه چې ټول هغه مونږ مهمات او اسلحه او اغه تاسیسات وران شو ټول د کبار په شکل پر پاکستان باندې خرص او متاسفانه
ندیم سب کې د موضوع تر شو تاسو یادونه وکړئ چې په هغه وخت کې افغانستان کې پرمختګ او هغه وخت کې افغانستان کې آبادی او یعنی افغانستان په سیمه کې داسې یو هیواد و چې نسبت نورو ته ښه و او پرمختګ یې کړی و که په ټوله کې نظر واچو په افغانستان کې لدې وړاندې کورنی جنگونه و خو د داود د زمانې نه کراوخلو تر هغه وروسته دا چې بیا موږ په 2001 کال کې د امریکا حمله په افغانستان باندې درلودله په دغه ټوله دوره کې کوم لاسته راوړنې او کوم شاته تګ چې افغانستان درلوده تاسو ورته په کوم نظر ګورئ
خوب تاسو د داوود سردار داوود پروګرامونه ګوري دا اوس هم چې دا اوس د حکومت چراغلي حاکمیت چې کار کوي هغه مخ جمهوریت دی ټول د داوود خان په اصطلاح ماستر پلانونه تطبیقوله چې واقعا خپل پلانونه دولت دی په بلګه زه تاسو وایم دلته په افغانستان کې مونږ د جودوزی او کارتوګرافي اداره یعنی په سطح د منطقې اساس سامانالات مونږ دولت دی چې د سویس دغه ولکه ملي رادیو تلویزیون چې د جاپان او د با کیفیت او هغه سي د وسایل چې اخیستی و د سویس و دی ایوادونه پیشا پا منطقی که سار ندلوده چی مونگه هوایی اکسونه پا پا دغو وسایل پا وسیله پا پا نقشو بدلوله. یعنی دومره شان پا افغانستان که دوز کارونه پا افغانستان که سیویو. متاسفانه خو کودتا کودتا و باید دی شایی نظام نوی رنگ سوی باید نور کارون سوی وی. متاسفانه جده افغانستان روشن فکران
نادم صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه مطرح کوم اساس په ان باندې کله چې سردار داوود سپینه کوټه تا وکړه او شاهي نظام ړنګ شو تاسو څه فکر کوئ چې دا داسې یو لار پرانیستل شو چې بل اخر بیا شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل او دوی په افغانستان باندې یرغل وکړو؟
خو خبره دا و چې مخکې هم ټول افغان افسران د تحصیل لپاره تله شوروي ته اولتی چطلا دوی خام خواب خپل ایدیولوژی باندی دوی تربیه کوله. یعنی تاسی وگره ده حزب دیموکراتیک خلق اکثریت مطلق چوک چی کودتا وکره و در طول ده شوروی اتحاد فارغ و تحصیلان و چی دا کار بکره. او دلتا فقط لاره ده کودتا پا افغانستان که پرانستل سو چی داود خان دا کار وکره. کچان مثلا جمهوریت خده اما تاسو وګورئ په ډیرو هیوادو کې شاهي نظامونه دي. اوس په اروپا کې وګورئ دا شاهي نظامونه مشروطه شاهي دي چې دلته دیموکراسي ده او دلته په اصول سره سم مخدزي او د کودتاګانو مخنیوي کیږي او خلک په اصطلاح ټول په نظامو کې ځای لري د لیاقت په
حساب باندې په بخښنې سره. یعنی هدف دا ده چې مخکې له دې چې شوروي په افغانستان باندې یرغل وکړي هغوی په یو ډول باندې افغان ځوانان افکار او فکرونه دي ته آماده کړي وو که چېرته یو ورځ شوروي وغواړي چې افغانستان ته خپل عسکر را داخل کړي افغانان یې ورسره ومني او هغوی هم اجازه ورکړي چې شورویان افغانستان ته راشي. یعنی مخکې له مخکې ورته یو ډول د فکرونو جوړښت رامنځته شوی و
سال په سال. حتی د داود خان پر ضد هم چې کودتا وشو مخته دي چې کودتا د اووم د ثور تاول راشي مثلا قومندان د ګارد چې ضیا مجید و په یو شکل د اشکال دغه ذهنیت یې داسې تغییر ورکړي داود خان چې دا خلک چې متحد و داود خان ته دي دا باید افغانستان لیرې شي. لکه آسان شرط یې د سفیر په توګه واستول جاپان ته ضیا مجید هندوستان ته نور چې دلته فضا خالي شو د دوی په نه موجودیت باندې په دننه پار کې هغه وسایل او سلای چې مقاومت د پاره کېدای شي چې استفاده وشي د کودتا پر ضد ټول د منځ یوړل به ستاسو تقریبا خلاصلو ارګ چې دوی کودتا وکړه. یعنی زمينه سازي دغه وخت دا سوي چې دوی وکړه. مونته خبردار شي دغه روشن فکران په افغانستان کې متاسفانه ایدئولوژي خواته ولاره. ځینې مثلا شولیان د چین طرفداري کوله، ځینې د شوروي د کمونیستي رژیم طرفداري کوله، اما په دې غم کې نو دوی چې دا د دوی ایدئولوژي د افغانستان د ترقی په حساب کې دوی ولیدل چې مثلا داود خان پوه شو چې د شوروي اتحاد څخه شی نه جوړیږي مخې وګرځوله او دې خواته غرب خواته او سعودي ته ولاړو دی وادو ته چې دوی نه مرسته واخلي افغانستان جوړ کړي. نو که روشنفکران واقعا دوی متاثر نه وای د دې ایدئولوژي نه دوی کولای شو چې داود خان څنګ ته ودرېږي او د افغانستان دورانی خواته ولاړ دي چې افغانستان بربادي ته ورنکي.
نادم صاحب که دی باندې خبرې وکړو چې هغه کلونه چې په افغانستان کې بیا شوروي افغانستان ته راغی او د دوی ماتې په افغانستان کې پیل شوه، له دې نه وړاندې په دغه شلمه پیړۍ کې په ټوله کې په نړۍ کې د ایډیالوژي جګړه وه او هر چا هڅه کوله چې هغه خپله نظریه په نورو باندې ومني. ولې شورویانو د دې کار لپاره افغانستان انتخاب کړو چې او افغانستان کې داسې ځوانان دې ته انتخاب کړل چې خپل وطن کې د دوی ته روزنه ورکړي بیرته افغانستان ته راولېږي او بالاخره یو ورځ دې ته لار جوړه شوه چې دوی په افغانستان یرغل وکړي؟ ولې افغانستان؟
مونږ تاریخ ته وګورو، په 1909 کال چې افغانستان ازادي ترلاسه کړه اولین ایواد چې د افغانستان استقلال په رسمیت وپیژند هغه شوروي اتحاد و. او پس له هغه په 1921 کال کې بیا ولی خان دروازی په مشرتوب یو هیئت د امان الله خان لخوا واستول شو مسکو ته و هلته بیا دوی د شوروي اتحاد دغه حکومت په رسمیت وپیژنده. نو افغانستان خو ګاونډي هیواد د شوروي و او شوروي دا خو د دوی هدف و چې چین د خپل ایدیولوژي چې کمونیستي ایدئولوژي و چې په اصطلاح سوسیالیزم ایمار کې پاسا کمونیزم د دې چې په ټول دنیا کې دا کار وکړي دا سی په ویتنام کې وو دا ستاسو وګړي په کیوبا کې او په افغانستان کې تقریبا سوسیال دیموکراتان په لکه لیبیا لکه ایتیوپیا لکه دغه نور وادو ته کار دا کار کول دلته په اصطلاح د دوی انقلاب صادر شي او اروپایي وادونه هم ځینې لکه چکسلواکیا او لکه هنګری او لکه مثلا یوګسلاویا او دا وادونه هم شرق جرمنی او دا ټول طرفدار پولند او دا ټول طرفدار دی شوروی د بلاکو چې پیمان دی ورسا چې جوړ سو پر پیمان کې دی او دا خو د دوی هدف په دې حالت کې امریکایان غوښته چې خپل مفکوره ایدولوژي خپل په اصطلاح دیموکراسي هر خواته دغه کې خپور کې هم شورویان هم غوښته چې خپل دغه کمونیستي مفکوره نورې ولادت واسي او افغانستان په دې چې هم سایمو او نږدې اړیکې فرنګي او سیاسي اړیکې د افغانستان سره درلودې.
مننه کور ودان تاسو بیرته وګرځوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته خبرونه کې زنګ وهئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 4 0 2 1 1 4 0 1. بیا تکراروم 00 4 0 2 1 1 4 0 1. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولای شئ چې د شمیرې ته زنګ وکړئ او خپلې خاطرې چې د شوروي ځواکونو د وتلو لري موږ سره شریک کړي. فکر کوم چې کوم اوریدونکو دا سلامونه ستړي مشي څوک یاست لکم زې موړي کني ولي.
بلې محترمه احسان الله دا وریم به هلمند ولایت کې چې ول سالي چې په اډی کې
ستړي مشي ورور کور مودان چې کوم نیولي تاسو ته وي تاسو څه خاطر لري د شوروي ځواکونو د وټلو د هغې ورځې کلیدلې مووي یا دا چې چای درته کیسې کړې وي ساسي خاطرې څه دي؟
بلې محترمه دلته خو کچېرې زموږ سنجري کاکاګان دي اچېرې موږ نښته مو دی هغه موږ ته د دې په اړه باندې کوم کیسې کړي دي نو هغه په دې باندې وروره چې شوروي اتحاد چې کله ختم شو موږ د دې کلیزه ولمنځله چې نن شپږ دېرشمه کلیزه وه نو ډېر خطرناک حالت کې وو. شوروي اتحاد کوم موږ ته کوم دغه نه دی رسولې ګټه موږ ته نه درتولې نه کوم پایدار را ترسولې حتی د افغانستان خاورې کې افغانستان ټول اشغال کړي نو وس د موږ د ازادي ورځ ده د غنن زموږ د ازادي ورځ ده موږ په شه جسل سره لمانځو چې موږ خپل واقعي اخیسته ده.
ان تاسو په یو وخت کې نو تاسو په لرونو نیکونو مو کې سیکړې دي چې څنګه شوروي ځواکونه د افغانستان وتل
نو مشته یو کې سې کړې دی هغه خپل مشکل ډېر فشارونه حتی زوست درويشت کال ما واغ شپږ دې ښکاله کیږي نو دولس کال زما د پیدایښت مخته دوی وتلي هغه ډېر خطرناک حالتونه دا چې وچ وطن کې چا سر نه سپورته کولای اورور خلک تل د شتو ته د شتو څخه تل د کلیو باندې څخه تل غرو ته تل د ډېر د ستیا ژوند نو دا ډیر د خوشحالي وخت دی چې دا نن دا
موږ دا ورس څنګه ولمنځله نن مو څنګه ولمنځله دا ورس
نن مو په ډیر خوشحالي سره ولمنځله نن ډیر بهترین ورځ مو مشته چې موږ د خپلواکۍ د دوی څخه اخیسته ده او موږ افغانستان بیا الله دې نور داسې جنگونه نه راولي حتی دا یو نیم کال اتلس میاشت چې کېږي د دولت پر موږ راغلي دي.
ډیر ډیر مننه کور مو ودان. بل اوریدونکو ته پور شو سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام زتا ستا اتا سي ازاده رادیو ټول اوریدونکو
علیکم سلام. فکر کوم چې زموږ د دې اوریدونکو اړیکه قطع شو. بلې که تاسو په کرخیاست مهرباني. بلې مهرباني موږ ساسي غلرو متاسفانه چې اړیکه یې پرې شوه. ندیم صاحب بیرته به تاسو ته راوګرځو. کله چې شوروي په افغانستان باندې یرغل کول تاسو یادونه وکړه چې مخکې ورته دلته د خلکو افکار برابر وو. کله چې دوی افغانستان ته راغلل د مغه پایل چې هاته دوی په مسکو کې یا په نورو ځایونو کې دوی ته د تحصیل زمينه برابر ول افغان ځوانانو ته بیا چې دوی افغانستان ته راغلل په هغه وخت کې په افغانستان کې دغه د افغانستان واکمنان چې پر لپسې بدلیدل او دالته مخکله مخکې یو ډول داسې وضعیت رامنځته شوی و چې جګړې ته لار هواریدله. تاسو څه فکر کوئ چې ستونزه په څه کې وه؟ خپل افغانانو دغه زمينه سازي کول چې یو کورنۍ جګړې ته لار هواره شي، که شورویانو ځان سره دا مخکله مخکې پلان کړی و که دوی افغانستان ته راځي داسې کورنۍ جګړه باید دلته پیل کړي؟
اصل خو مشکل په خپل په افغانانو کې دی. دا بی اتفاقی په افغانانو کې بلاخره عامل د دې شو چې افغانستان دی حالت ته ورسیږي. که چیرې مونږ افغانستان افغانان اتحاد دولت خپل منځ کې خودخواهی موجود نه وای، مونږ کولای شو چې عظیمی استفاده د هر اته مداخله تاسو بولې یا یرغل نه کېدای شو چې وکړي، مثلا سره جوړ شوی یا ته جنگ بنه راته. اوس مثلا پاسلی وام د ثور چې راله انحصار د قدرت شو او دوی د سلاف کړی د ځوانانو وجول ته د استادانو وجول ته. زما په یاد زه په پولیټکنیک کې محصل وم، بیا په سره زه اول نمبر سوم بورس واخستې شوروي ته بلته چې راغلم په بل کال. یعنی دماغ خپله د اتاق همسنفیان مې ژوندي نه وو، استادان مې ژوندي نه وو، په نورو پان فاکولټو ته چې ولاړم محصلین یې وو ټولې وړي وو وژلي وو، په ایرات ته زه ولاړم ډېر استادان یې وژلي وو ډېر خلک. دا عامل باعث شو چې خلک به غرو ته وخیږي، بالاخره زمینه دغه ته یرغل ته مساعد شي او دغه حالات ته ورسیږي. خو هېڅ پردی نه غواړي چې یو قوي هیواد ستا په مقابل کې، هر پردی هیواد غواړي چې ته به ضعیف دوی پر تا باندې حاکمیت وکړي، پر تا ستاسې معدنونه یوسي، همیشه تاسې مستعمره اوسي. اما دا په خپل هغه ملت باندې ارتباط لري چې ملت څنګه ځان جوړ کړي، څنګه اتفاق اتحاد وکړي، د خودخواهۍ نه تیر شي، بالاخره خپل وطن جوړ کړي. نو موږ مثلا په دې شلو کالو کې ولیدل چې دغه امریکایان هم چې راغله دغه څوک د سیاسیونو په نامه غیر د چورو چپاولو د جیبونو ډکوله. تاسې ونیدل چې هېڅ اساسي کال د ملت د پاره ونه شو، خو خامخا امریکایان هم دلته راغله، دوی سره د جوار خوله نیوله، دوی به په رشوت کې اخته وو. یعنی هغه پیسې چې راځي نیمای به بېرته د اضافه د افغانستان ورته د غوین یو غدود به د نور ته ورکوله، خلاص دوی به په خوشاله وو او د وطن ته څه ونه کړل.
ندیم څه فکر کوي، ولې هر ځلې دغه تجربه په افغانستان کې تکرارېږي؟ تاسو د شوروي وخت هم اشاره وکړه چې په هغه وخت کې خپل افغانان بی اتفاقی پایل کړه، په خپلو کې سره واوختل او لاغینه وروسته بیا په دې 13 شل کلن امریکایي حضور کې هم همداسې ورته پیخ رامنځته شوه. دې پوښتنې ځواب ته بلک پته شو چې اوریدونکي لرو، اوریدونکي به راواخلو. سلامونه، ستړي مشي؟ ستړي مشي ورور، په خیر راغلی. تاسو راته وایئ چې څه خاطره لرئ د شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې نه؟
زه خپل عمر مې پنځکل دا او دومره خاطره واغه نه ترې لرم، خو دا د مېلمنه یې ما پوښتنه دا ده چې د شوروي د وخت ماینونه بمونه اوس هم په افغانستان کې پاتې دي، خصوصا دلته د زموږ د پکتیا زرمت ولسوالۍ د شایکوټ یو غر ده. دلته د اکاني شبکې د سر باندې ډېره سخته جګړه وه، که هغه ماینونه اوس هم پاتې دي، کله سیلابونه راوړي او کله په غرو کې چې څوک مالداران خو د پکتیا لوی ژوند دی اخلي، دغه مسله ته هغه باید دا د چا په غاړه ده.
ډیره مننه کور دی ودان. په دې اړه به هم بحث وکړو چې د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته د جګړې زیانونه څه وو او څه افغانانو ته په میراث پرېښوده. په دې اړه به هم بحث وکړو. له تاسو مننه چې اړیکه مو نیولې وه. اندادم صاحب، تاسو ته به راوګرځو د هغه پوښتنې د ځواب په تمه یو.
خو خبره دا ده چې اول خو آدم د موجودیت د سواد دا باعث کیږي چې بالاخره هر څوک خپل په ګټه په اصله عسکرګری وکړي، د خلکو د سوء استفاده وکړي، او دا فقر چې په اصله په جامع کې وجود ولري هغه فقر هم باعث کیږي چې خلک ځانونه په پیسو وبخره خرج کړي. تاسو ولیدل چې دلته په اصطلاح لیدران په افغانستان کې ځانونه مشران ویل، فقط خالد پیسو په خاطر چې د دوی نه یو څه د خپل د ژوند د برابرولو لپاره یو څه امکانات ترلاسه کړي به دوی پسې تلل. کنه شعوري خدا نه و چې تاسو ولیدې چې دا رهبران په سختو شرایطو کې ټول خلک ولس پرېښود او د خپل پیسو سره وتښتېد ولاړه د افغانستان نه. فقط دا و چې ادم سوا تاسو په ځینې هیوادو کې انقلابونه ګوري، مثلا مونږ ګاونډي هیواد ایران کې وګورئ، هلته هم خلک راپورته کیږي، هلته هم خلک انقلابونه کړي دي، دا اوس کړي دي، مخکې کړي دي. تاسو نه یې اوریدلی چې څوک یو کلینیک د منځ یوسي، یو پایه د برق د منځ یوسي، یو مکتب وران کې اور ورته واچوي؟ نه، داسې عمل منفه شیان د منځه نه وړي. متاسفانه چې په افغانستان کې دا ټول کارونه په دې شوي دي چې خلک د سواد نه بے برخ دی، یعنی سواد نه لري او هر څوک چې ورته هر څه وایي هغه کار کوي. اما ایران مثلا ټول نتیجه ده چې خلک با سواد دي، خلک پوه دي او خپل هستی او خپل ملي منافع ته ګوري او هغه بنسټونه چې هلته شته هغه د منځ نه وړي. دلته رالو د دې ورور سوال ته چې ویل دا میلیونه مسؤلیت چا دی، دا واقعیت دی، مسؤلیت دغه کسانو په غاړه دی چې هلته خخ کړي دي او په اصطلاح تر اوسه مونږ تاسو ماشومان وژل کیږي، د مونږ تاسو ولسی وګړي وژل کیږي چې پر مینونه خېږي او خې د لاس ور کیږي لاس.
نادم صاحب، دې موضوع ته بل لږ وروسته راشو چې په دې برخه کې بیا نورې پوښتنې هم شته، هغه به هم وروسته مطرح کړو. اوس به یو اوریدونکي ته ورشو. سلامونه، ستړي مشي، څوک لکم ځای موړي کني والی؟
سلامونه غلی سیال صاحب تاسو ته او نیم صاحب ته ټول اردو سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت نه لین کیم.
اخلاقی صاحب، تاسو ته وایي تاسو کوم خاطره لري د شوروي ځواکونو د وتلو د ورځې؟
واقعا نام موضوع ډېر اړینه ده. دا چې راسو سیال صاحب محترمې د جنگ نه هیڅوک هم ښه خاطرې نه لري، ځکه ډېری زموږ افغانان په دې جنگو کې شهیدان شول، ډېری کورونه ویجاړ شول، ډېری طبعاً به ووایي چې تعلیم ته نسوه پرېښود چې دوی خپل تعلیم بشپړ کړي. خو دغه لاملونه دي چې تر ډېره حده بدبختانه به ووایو چې زموږ افغانستان وګړو تعلیم نه دی کړی. اوس که تعلیم کړی وای تر ډېره حده پرې دوی تعلیم ته اساسي وای، ولې به موږ دا ستوري شپې لیدلې؟ دا چې هر وخت دغسې تړاو رامنځته کېږي چې یعنې د جګړې له امله. یوه خبره دلته دا ده چې باید چې موږ په خپلو کې سره جوړ شو، ځکه چې موږ باید چې خپل افغانان لاس ورکړو سره. ګوره که راسو اوس امریکا نور هیوادونه رالله، هغو خپل د ګټو دپاره کار وکړي، وینې د افغانستان لپاره هېڅ هم نه وکړل. ګوره افغانستان یې د افغانستان وګړي یې ټوک ټک کړل، افغانستان یې دغه حالات ته راورسوي تر ډېره حده پورې. اوس خلک خپل د کورنۍ نفقه نه لري چې درسو دوی د خپل د کورنۍ نفقه ته برابره کړي، نو دا د دې د جنگ لامل دی. نو راځمه نیم صاحب ته یوه پوښتنه کوم چې تېر ته به تېل وایي، اوس دا د اسلامي امارت قبضه ټینګه کړې ده او دوی حکومت کوي، دوی ته په عمومیت کې څه پکار دي چې دوی باید چې بېرته دوی خپل عتیرې لاسته راوړنې دوی بېرته هغه جاري کړي؟ یعنې دوی په دا رقم حکومت کوي چې اوس پیلان انجونو ته زده کړې ته اجازه نسته، انجونو کې مستو کې اجازه نسته، تعلیم نسته، همداسې قرار قرار کړي راسخته کېږي. آیا دا حکومت به بیا دوام پیدا کړي؟ نو دغه پوښتنه نیم صاحب ته ږدم، هیله من یم دی راته جواب.
ډېره مننه. کور ودان حتمان، موږ به ستاسې پوښتنه له قدرمن میلمه وپوښتو. بل اوریدونکي ته به ورشو. سلامونه، ستړي مشئ، څوک له کوم ځای موړي کنیولې؟
بله پریدي خوري، سلامونه تاسو وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو میلمه ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری محمد ایوب پښتون یم، د جوزجان خوري.
پښتون صاحب، ستړی مشي، تاسو راته وایي که د شوروي ځواکونو د وتلو کومه خاطره تاسو ته خپله که دغه وخت نه په یاد وي، یا هغه وخت کې وایي، یا که چا درته پلرونو نیکونو درته دغه وخت کیسې کړې وي چې شوروي ځواکونه څنګه له افغانستان ووتل؟
خوري، زه په خپله په هغه وخت کې موجود وم، زه په شین غټ یم، ځواني مو تللی ده، سپینږیر یم، د سپینږیرو ملایانو څخه یم. کله چې شوروي اتحاد په افغانستان کې ماته وخوړل، شوروي چې د افغانستان نه وتی په ډېرې یعنې په بې شرمۍ سره د افغانستان نه ووتی، ډېر ذلیل ووتی د افغانستان څخه. او بله خبره دا وه، شورویانو دا نه وه شورویانو در ځان سره نو پتهلې دوی د فکر کوي چې افغانستان یو غل ډوډۍ ده موږ به ورسو بالا وی خو یو مړی ده دا به تیر کوو دوی غوښتل چې وګر مو بوته لار پیدا کړي اما خوشبختانه د ارمانونو ځان سره خاور ته یوړ په پای کې شوروي اتحاد د افغانستان څخه ووتئ په ډېرې ټیټو سترګو ووتئ اما متاسفانه دا خو ډېره ښه خاطره ده زموږ دغه خاطره ښه خاطره ده چې شوروي افغانستان پرېښوئ او ټولو جهانیانو ته معلومه شوه چې هېڅ ابر قدرت پر افغانستان باندې حاکمیت نشي کولی اما متاسفانه وروسته له دې چې بیا څه پېښ شول دا بیا موږ افغانان مقشر یو هر څه چې کړي موږ افغانانو کړي دي که دا شورویان هم راویستل موږ افغانانو راویستلي زمینه هم ورته مساعده کړه که امریکایان راویستل هم دغسې وه نو چون چې بیا شوروی له افغانستانه ووتئ بیا افغانانو خلک په دې نامه وو په دې نامه زموږ ګاونډیانو په موږ کې تنظیمونه وو پارټۍ پیدا کړې هر یو هره پارټۍ په یوه طرف پسې ولاړه چې باعث د افغانستان د کورنۍ داخلي جګړې وګرځېدی او بله خبره دا ده موږ افغانان د سواد کچه مو کښته وه چې هر چا راته وویل چې زما سره اوسه هر چا چې تر غاړې ونیولو د هغه سره ولاړو خپل ورور مو هم مړ کوي خپل مور مو هم مړه کړه خپل پلار مو هم مړ کوي خپل مکتب و خپل پل و پلچکو سړک مو هم وران کوي خپل جونګړې مو هم ورانې کړې چې اوس یې موږ دغه درون بار اوس د افغانانو پر وژو دی تر اوسه پورې افغانان دا تریخ غړب چې شي تر ننه پورې هغه د زارو غړب د افغانانو په ستوني کې دی بیا چې امریکایان راله هم دغسې موږ افغانانو خپل په مابین کې هم انګینه درلوده رالو رابسو اوسني عصر ته اوسنی عصر هم باید د تیرو اوسنی نظام یا اوسنی عصر باید د تیرو تجربو څخه تجربه واخلي چې هغو خپل په مابین کې هم انګینه درلوده د رسوایی سره مخامخ شو نو کچیرې موږ افغانان اوس هم خپل د سواد کچه لوړه نکو او خپل په مابین کې امانګي پیدا نکو خپل په مابین کې وحدت پیدا نکو او ټول د افغانستان پر یو زاړه جیلم سره راټول نسو ټول کښېنونو سره خبرې د سولې سره ونکو یو بل ته غېږ ورنکو یو بل ته لاس ورنکو دا شی به زوریږو لکه پخوا چې زوریدل
ډیر زیاته مننه پښتون صاحب کور مو ودان ستاسو له خاطرو ستاسو له پیغام هم ندیم صاحب بیرته به تاسو ته وګرځو زموږ اوریدونکو هم پوښتنه کړې و د ماینونو په اړه باندې چې هلته په پکتیا کې دي او همدارنګ په ټوله کې د دغه يرغل د جنگ او جګړې میراث تکرا شو کله چې شوروي په افغانستان باندې يرغل وکړه په ټوله کې دالته یې څه په میراث پریښودل
خوب په میراث کې په ملیونونو شهیدان په ملیونونو مایوبین نو ورانی د رواني تکلیفونه خلکو ته او ماینونه پر ځای شو تر اوسه پورې موږ دغه ماینونو قرباني په افغانستان کې دا ټول شان راته پریخو ده په چې تر اوسه پورې موږ نه جوړیږو دغه علت دی او لکه دا مولوی صاحب چې ویل رښتیام چې دا پاس لاغه څه چې وکړه موږ خپل کړی دا اوس چې کوو موږ خپل کوو نو راځم هغه ورور پښتنه ته چې کله طالبان په دې حالت کې دي او دا مکتبونو دروازې تړلې دي کبدا سي دوام عمومي مونږ څه کولای شو افغانستان کمی قوت زی رښتیا ورور مونږ د شریعت پر رڼا کې کوو ګورو مثلا درې شی طالبان نقص کړی دي اول خو مثلا د تحصیل د علم فرض پر نه راو خزه او تاسو وګورئ چې دروازې د جوړ په مخ کې تړلې دي پانتونو دروازې تړلې دي او حتی رسول الله مبارک هغه حدیث دی چې وایي تاسو تحصیل وکړئ هغه که په سین کې سین یعنی چین هغه نه دی ویلي چې هلته شریعت زده کوي په چین کې اصلي علوم ضرورت و چې باید زده کړي چې د احتیاجي نه خلاصي دا ګوره دا کار څه وایي بل دا چې مثلا د انسان کرامت ساتل دی دوی و دغه ته پاملرنه نه کوي مثلا دوی خزر ولید په ملایام کې دوره وی چې په زنا په تور باندې الان چې څلور شاهدان موجود نه دي چې دوی شهادت ورکي بل دا چې درې محکمې تر ستېرسوي نه دي چې وکي او دوی راوړي الته د یو انسان کرامت د انسان آبرو او شرف د منځ وړي الان چې خدای ویل چې ولقد کرمنا بني ادمه دا مسله دا دی دوام دریم خدای ویلی دی چې کار و اعلی کار ته وسپاره کومه دی چې دوی کار و اعلی کار ته سپاری مثلا مولوی صاحب رئیس دی مادن مولوی صاحب رئیس دی بار مولوی صاحب رئیس دی صحت عامه کومه دی اعلی کار نه دا دی انحصار قدرت چې اوس وګوري نور مشران د طالبان هم راپورته شوي دي خپل غږونه پورته کوي، لکه سراج الدین حقانی داخله وزیر یا شاغر عباس تانکزی یا مولوی صاحب شیخ الحدیث دلاور صاحب یا حتی مولوی صاحب عبدالسلام حنیفی، دا ټول غږونه د ملت غږونه دي. دا چې دنیا وایي چې تاسو دروازې خلاصې کوي، دا خو د ولس غوښتنه دي چې وایي، او که چیرې دوی د ولس غوښتنې ته پاملرنه وکړي په دغه انزوا کې بالاخره افغانستان داسې د فقر سره مخامخ شي چې ټول افغانان به سړکو ته راوتلي او هغه وخت بیا کنټرولوی هم څوک نسي او افغانستان به ژور بحران ته متاسفانه ځي. بس دغه نتیجه ده نو که تعامل ونه کړي، افغانستان یوه برخه د جامعې جهاني ده، افغانستان د ملګرو ملتونو فعال غړی و، یو زرو نسو شپږ څلوېښتم کال چې ملګرو ملتونو رامنځته افغانستان د تاسیسات څوک چې تاسیس کړی و یو غړی افغانستان و، نو ټول کانوینسیونونه یې امضا کړي دي په 1949 کال کې. یعنی دا عمل چې طالبان ترلاسه کوي دا ښه عمل دی. حتی معاون د سرمنشي ملل متحد یوې خوا امینه محمد چې راغله، دوی ته دا پیغام ورکړ چې زه چې یو مسلمان ښځه یم د دغه قرآن په رڼا کې زه دې سطح ته رسېدلی یم چې اول آیت چې رسول الله مبارک ته راغلی چې اقرا باسم ربک الذی خلق، د دغه اقرا په نتیجه کې ما درس لوستلی او دغه نتیجه چې اوس ماوین د سرمنشي د ملل متحد یم، او زه تاسو ته دا پیغام درکوم چې تاسو دا کار مه کوئ. او تاسو ولیدل چې د الازهر پوهنتون رئیس حتی د اندونیزیا د تحصیلاتو وزیر لیکې واستوله افغانستان ته، کنفرانس اسلامي غړو فیصله وکړه، دوه غونډې په جدې کې
وکړه. په بخښنې سره دغه ټول مسایل چې تاسو یاد کړی دغه نیوکو او دغه غوښتنو سربیره بیا هم طالب مشران حاضر نه دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، ښځې کار ته پرېږدي. ولې
خبره دا ده چې دلته انحصار د قدرت د څو محدودو کسانو دی چې دوی د دوی تعبیر د اسلام د دوی په فکر کې دی. الان چې مثلا شیخ الحدیث شابدین دلاور واضح وویل چې هغه سي چې تحصیل د علم شرعي علوم دینی علوم فرض دی، هغه سي عصري علوم او کسب هم فرض دی. یعنی دی شیخ الحدیث دی، ساده سره نه دی. په دغه وجه ده چې ټول نور رابری د طالبان غږ پورته کړی دی. وزیر د دفاع نن خبري وکړي، دا خبري وکړي چې تاسو د خلکو غوښتنې ته پام وکړي، کچیر دوی غوږ ونه نیسي نو ادم فرمان برداری د دوی نه کیږي او بالاخره دوی مجبور شي سانه تر کې د نظام نه دوی ووزي، تر څو چې خلک کڅه کدا کار ونه کړي دوی خو نظام چیلنج وي وضعیت د افغانستان بری خواته زی.
مننه کور ودان تاسو بیرته راو ګرځو اړین کله رو سلامونه ستړي مشي څوک یاس لکم زې ماډه کني ولي.
بله السلام علیکم احسان الله دوریم د هلمند ولایت چکی ولسوالی اوسیدونکو،
ستړي مشورور مننه شړي کومونی ولي. تاسو راته وای چې د شوروي د يرغل او د غوي د زواکونو د وټلونه کته سی خپل هغه ورځ مو پسترګونه ویلې د یامونی کونو یا پلرونه درته کیسه کړي څه درته ویلي د غوړزه پاړه باندې غوي خي خاطرې درلودلې کې بده
ناغه ډیر به دي خاطرې درلودلې، ځکه چې دا غ رئیسي څلويش موږ څلور لسی بیا دو دا غ رئیسي مشکمه بیا د سیاباتي د افغانستان لپاره نه دل دل تر ویجاړې تیره مکتبونه په غوخ کې وران سوله، حتی از موږ نظامونه رنگ سوله. نو دا غ ورځي څخه موږ دلته نظامونه تبدیلیږي، نظامونه د دې یو د بل پر یو بل سره وژنه سره شروع ده، کورنی جنگونه شروع ده. غ رئیسي ناغز موږ د پاره ډیر بدی خاطرې درلودلې، داغه څخه موږ ډیر خوشاله چې نن شپږ دیرش کلیزه ده چې دوی وتلې دي او موږ خپلواکي اخیسته ده دغه شوروي اتحاد څخه. نو هغه وخت کې داسې خاص کوم لاسته راوړنې موږ ته نه دي سوي، تر جنجال تیره، تر جنګ او تر جګړې تیره نظامونه وړنګېدلې او پر بل باندې وړنګېدلې حتی تر دا اوسه پسې. نو موږ دغه ته کوم لاسته راوړنې نه دي نه درلودل، نه بیا ولرو نه بیا پاینده
کې ولرو. اوس څو کلن یاس؟ عمر مو څو کاله ده او دغه يرغل ستاسو په ژوند باندې څه اغېز کړی؟
محترم، موږ په ژوند باندې دا اغېز کړی دی چې هیواد افغانستان مو وران دی، کم آبادی نست پکشی که او نظامون سر رنگی دل از او سلور ویشت کلنی ما او تقریبا آغاز ما سخه دول سکال مخت دا دوی و تلی دی نو کم چه ما کم تاریخ کتلی دی پا تاریخ که دوی دا دوی کسی آوری دلی دی یمی کتلی دی او یازموش سپنجری نیکو و اکاگانو دوی را تکلی دی او دا اغت داشت کمی لاستراولی نید آغاز سخه ندر لو دلی تر نظامو تر رنگی دو تیر و رو دا مکتب نورانی دل پا غوا که تر دیو سبسیم ورانی جی نو موج اغا دونا کزو دو زان سر سو چو کما اغز موج دا پارا سلو کی ننوی پیساد اغز موج دا پارا خطر رو سل پیساد اغز موج دا پارا خطر رو او هم تر دیو نن پسیز موج دا پارا خطر دی چه موج پا دست بیرانهی که مفتلای تر دیو سبسی
دیر بدن کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړې کې د نیولې و نادم سه بیرته به تاسو ته راوګرځو که په دې بحث وکړو چې کله چې شوروي په افغانستان یرغل وکړه څنګه دوی بیرته اړ شول چې له افغانستان ووزي او په افغانستان کې چې کوم مقاومت رامنځته شوی و دا څومره عامو خلکو په پښو درولی و
خبره دا و چې اول خو شوروویان ډېر 14,000 خپل نظامی خلق د لاس ورکړه په افغانستان کې د اقتصاد له واجې وضعیت اقتصادي د شوروي ډیر خراب شو اول ته ازهان د عامه دننه په شوروي کې په دې چهار ورځ په هر کلی کې یو نفر خاخېده او خلق احساسات په صلاح احساسات خپل شول او خپل عکس العملونه شول د دولت په مقابل کې بل بین المللي فشار پر افغانستان باندې او پر شوروي اتحاد باندې چې باید خپل د وباسي دریم دا چې دننه په نظام کې خپل منځ کې د حزب دیموکراتیک خلق ترمنځ هم سخت اختلافات او کودتا پسی و یعنی دا سی وضعیت راغی چې دوی مجبور سه چې ځان وباسي د افغانستان او هغه د پنځه فقری قرارداد د جنیوا په اصطلاح په نتیجې کې دغه سره په افغانستان او پاکستان سره امضا کړی دلته شوروی او امریکا دلته دغه
ندم سه هم تا خپل په پښتنه کوم په بخښنه سره ساس خبره مې مواخیسته کله امریکا او پاکستان او همدارنګ د عربو د رول او دا چې دوی په افغانستان کې د شوروی پر ضد باندې جګړه کوله که په دې برخه کې معلومات راکړي
خود داسې و چې دا ټول دلته خو یو جهاد یو وسیله پیدا شو د امریکا لپاره او د امریکا د متحدینو د شوروی په مقابل کې چې دوی خو تاسو پوهیږئ تر اوسه پورې مثلا د روسیې او د چین یو خواته د امریکا یو بل خواته د اروپا سره دا خو به سره ساړه جنگونه او رقابتونه د دوی په منځ کې او متاسفانه دلته دا هیوادونه لکه افغانستان لکه سوریه لکه نور دا فقط محل د تلاقی یا محل د مقابله دی د دې ابرځواکونو ګرځېدل دي او ګرځي نو دلته په افغانستان کې څوک په جهاد په نامه هغه دغه القاعده چې اوس مثلا ګواخته دغه نور ډلې یا ترکستان شرقي یا حزب التحریر د تاجکستان یا نور ډلې ټول د پاکستان لاله بس په ویزه او پاسپورت پر راتله او دلته به مجهز کده او افغانستان ته استول کده صرف دا مسله نه و چې په صلاح دلته د افغانانو جنگ و دلته د شوروي او امریکا جنگ و په افغانستان کې حتی تاسې هغه کتابونه چې اختر عبدالرحمن و نور چې لیکلي دي دیگه کوردویز چې لیکلی دی ټول هلته واضح وایي چې دلته د امریکې استخبارات چې سی آی ای د زمینه و دې ته برابر کوي چې شوروي اتحاد ننوځي د افغانستان ته چې دوی خپل غچ د ویتنام غچ ور ځینې واخلي په اصطلاح دوی پوهېده چې افغانان جنګیالي دي او هر امپراتوري چې افغانستان ته راغلی بالاخره ماته خوړلې ده لکه برېټانیا چې راغله لکه چنګیز چې راغی دغه لپاره شوروي دوی قصدي او عمدي زمینه برابر کړې دوی خای افغانستان ته وخویږي او بالاخره افغانستان د دوی ته ماته ورکړي بالاخره شوروي تجزیه شي دا هدف د امریکا او دا د دې نه و چې افغانستان سره واچول شي
تاسو ته بیرته راګرځوم د نکور ودان اوریدونکو لرو اوریدونکو ته باور شو سلامونه ستړي مشي څوک یاس لکم زای ماړي کني ولې بلې زموږه
کوم وعليكم السلام د لوګر نه ماړي کني ولې
ستړي مشي ورور په خیر راغلی تاسو ته وای تاسو څو کلن یاست او آیا د شوروي ځواکونو او د هغوی د یرغل د وتلو د ورځې کومه کیسه مو اوریدلې وي؟ که ستاسې عمر ډېر وي خپل مو دغه ورځ کتلې وي چې دوی له افغانستانه وتل، خپلې خاطرې راته وایي. ښه خاطره لرې د هغې ورځې نه؟ که بده فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو اړیکه پرې شوه، موږ به پته یو چې تاسې موږ ته زنګ وکړی او د هغې ورځې یا دا چې که تاسې دغه ورځ په خپلو سترګو لیدلې وي چې دغه ځواکونه له افغانستانه وتل او د هغې ورځې نه مو هر څه په یاد وي، موږ سره یې شریک کړي. بیرته تاسو ته راځم نادیم صاحب، که په دې برخه کې خپله د په افغانستان کې هغه مقاومت چې رامنځته شوی و، مجاهدین چې د شوروي ځواکونو پر ضد باندې افغانستان کې جنګېدل، دوی چې کله په ټوله کې یا وروسته له دې چې شوروي ځواکونه افغانستان نه ووتل، دوی ولې په افغانستان کې ونه توانېدل په ټوله کې د مجاهدین په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې هغه د خلکو او دغه جګړه چې پای ته رسېدلې وه، د دې د جوړښت نه وروسته یو څه افغانستان کې رامنځته شي چې خلک په سولې کې ژوند وکړي؟
خو دلته څو هدف افغانانو هدف دا و چې شوروي یرغل کړی دی، دوی باید ودرېږي، خپل د وطن خپل د دین دفاع وکړي، دوی وباسي. بیا د نورو هیوادونو لکه امریکا او دیو هدف دا و چې دلته شوروي باید ماته وکړي، شوروي تجزیه شي، شوروي د اقتصادي لوازه ډیر ضعیف شي. د دوی هدف دا و، دوی په دې قصه نه و چې افغانان وژل کیږي، افغانستان ورانیږي، دا مسله دوی ته نه و. دوی ته خپل هدف ته رسیدو لپاره د هر امکانات چې دوی استفاده کوله. نو دلته خو تاسې پوهیږئ چې که چیرې بیا په افغانستان کې دغه تنظیمونه وو، په پاکستان کې وو، حتی په ایران کې وو، که د دوی په منځ کې اتفاق وای، اتحاد وای، رابری واحد وای، خو دلته به افغانستان به یو ابر قدرت جوړېده، په دې چې دغه پخوانی نظام چې په افغانستان کې وو قوي اردو د ټولو امکانات سره مخکې ول چې سکات یا هوایی قوای مکمل مجهز هر شی د دافی هوا، نو ټانکونه چې په سطح د منطقې دومره ټانکونه هیڅ هیواد نه لکه افغانستان درلود. اما که چیرې دا اتحاد درلود راغلی وای، یو ابل قدرت هیواد به په منطقې کې وای. اما دغه د افغانستان دښمنان نه غوښتل چې دا وشي، دوی غوښتل چې مرحله په مرحله دغه مرحله چې شورویان د افغانستان وځي، بعد هغه بیا دوی سره واچوي چې د دوی د جنگ په نتیجه کې بالاخره ټول نظام د افغانستان د منځه ولاړ شي، ټول هغه نظامی وسایل چې دي، ملکی وسایل چې ټول د منځه ولاړ شي، چې افغانستان بلته یو مستعمره دی، یو بل هیواد وګرځي. خصوصا د موږ ګاونډي هیواد چې پاکستان دی، چې همیشه خوب لیده چې افغانستان به پنځم صوبه دی د پاکستان وګرځي، بله چې بیا بل د افغانستان د دیورن د کرخي په اکل به دوی خپل دعوا ونی کی هغه خوره چې انګریزانو په تلاب یو زرو اته سو درې نیوم کال چې قرارداد امضا کړ دیورن د ان دی برتانوي ته ورکړ، بیا چې هندو پاکستان سره بل څه دا بیا تعلق ونیوله پاکستان سره، مخ د دې چې سل کال دغه قرارداد پوره شي، دغه شرایط په افغانستان کې راوسته چې بیا افغانستان سر پورته نه کی چې بیا خپل دی حق دعوا وکړي.
کوروتان تاسو بیرته راوګرځو اوریدونکو لرو سلامونه، ستړي مشي، څوک یاست، له کوم ځای موړی کنیولې؟ بلی که زموږ رګلري مهرباني، څوک یاست؟ بلی زموږ رګوري، فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده. ندیم صاحب، بیرته به تاسو راسو د رستۍ پوښتنې په توګه، کله چې شوروي په افغانستان کې مات شو، داسې ویل کېده چې دا یوازې د شوروي ماتې په افغانستان کې نه، د دې ماتې سره شوروي په زیاتره نورو هیوادونو کې هم ماتې وخوړله او بالاخره دا د دې سبب شو چې شوروي په نړۍ کې مات شي. آیا واقعا داسې وه؟
واقعا دغه سی په دې چې پاس هغه چې شوروي ماته وخوړله، بیا دغه هیوادونه اروپایي هیوادونه چې د وارسا د پیمان غړي وو، دوی بیا راپورته شو، بالاخره دوی ځان استقلال واخیسته، د برلین دیوال بیا وران شو، بیا شرق جرمني او غرب جرمني سره یو ځای سوله، بیا په پایله کې بیا په روسیه کې داسې یو انرژي راغی چې دلته شوروي اتحاد رنګ شو، دغه نور جمهوریتونه پنځلس جمهوریت وو،
څوالس نور ازادي واخسته ده د شوروي نه په اصطلاح روسیا علیحده پاتې شو. نو تاسې وکته چې روسیه وارث د شوروي اتحاد ټول د هغه هیوادونه چې پوروړي وو مجبور شو چې د دوی پورونه ورکړي که چا پیسې واخلي. نو ټول هغه جنجالونه بیا روسیې ته پاتې شو چې وضعیت د روسیه دومره خراب شو چې حتی کیدای شوه چې خپل روسیه هم تجزیه شي. بیا دغه ولادیمیر پوتین را پیدا شو چې روسیه د دغه بدبختی نه وژغورل. اما متاسفانه دا د اوکراین جګړه بیا برته رامنځته شوی دی چې سخت جنجال رامنځته کړی او روسیه مکمل په تعلیم کې دی او دلته هم د غواړي چې اړیکې د افغانستان سره ولري او دلته د شانهای پیمان رامنځته کړی دی چې کولای شي چې ناتو چیلنج کړي، د ناتو په مقابل کې دا پیمان رامنځته شوی دی. او دوی غواړي چې افغانستان چون ډیر قوي سیف الجیشی موقعیت لري د جغرافیایي له لحاظه او یو وسل نقطه ګرځېدا شي د شمالي او جنوبي آسیا تر هیوادو ترمنځ او د چین او د ایران او نورو هیوادو ترمنځ، نو دوی په دې لټه کې دي چې د افغانستان د لارې کولای شي اقتصادي پروژې عملی کړي او خپل ګاز او نفت د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته صادر شي او نور هیوادونه د جنوبي آسیا هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان لارې شمالي هیوادو ته لاره پرانیزي. په دغه لټه کې دی چې اوس په پتلي ته دغه چې ازبکستان
نادم سره دلته یو بل پوښتنه کوم په بخښنه سره، لکه چې امریکا له افغانستان وتلې ده او میدان یوازې روسیې ته پاتې ده، دوی داسې وایي چې په افغانستان کې د داعش خطر ډېر شوی دی. تاسو فکر کوئ دا چې اوس دوی د داعش په اړه باندې خبرې کوي یا داسې د افراطي ډلو د حضور او همدارنګه د دوی د ودې په اړه خبرې کوي، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا بیا به روسیا دې ته زړه ښه کړي چې افغانستان ته ځواکونه ولیږي یا دوی افغانستان کې مداخله وکړي؟ لنډې کړه ته وایي.
په هر معادله کې چې د امریکا په خانه یې پکې البته هیڅ مسله حل کېدای نشي. یعنی چین، روسیا او امریکا دغه درې وادونه کې سره سلا چې د افغانستان په مسله افغانستان کې کولای شي چې څول راشي. یا بل اړخ چې خپل افغانان دي، که چیرې طالبان په دغه خط مشو باندې روان وي او مکتبونه وتړي او ټول محدودیتونه وازه کې کار وخځو ته ورنه کې او یو فراغیر اما شمول چې خځې پکې ونده ونه لري داسې حکومت رامنځته نه کې او انحصار د قدرت وکي، بل شک چې افغانستان دی هراج مراج ته دی افغانستان و سقوط خواته دی.
ډیره مننه کورمودان د پوزي چارو کارپو عبدالخلیل نادم و چې موږ سره په خبرونه کې ملمنو له تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو همدارنګه له هغو کسانو چې خبرونه ته یې زنګ وهلې و موږ سره خبرې اترې وکړې، له هغوی هم مننه تر بلې خبرونې ښه چارې.
درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا درڅ ختلم درته می وان قتل وا مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل وا مې بخا دین شم درته می دیر وژړل وا مې بخا چه پیخ دل مادر